السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام وو بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلی د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړی شوی. په دې خبرونه کې له افغانستانه د کډوالۍ پر ناورین خبرې کوو. د کډوالو نړیواله ورځ سبانه بل ورځ لمانځل کیږي، خو دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې افغانستان په سیمه کې د کډوالۍ له تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی. 8 میلیونه افغانان دا مهال په کډوالۍ کې شپې ورځې تیروي. لاملونه یې څه دي او څنګه ځان له کډوالۍ نه ژغورلی شو؟ خپرونه را سره مخکې واوري او زنګ ورته راووهئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ایران به هیڅکله اسرائیلو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې د اسرائیلو سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن شپږمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو لورو ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې. راپورونه وایي چې څو شېبې وړاندې په تهران کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لرله. ګروسي امریکایي ټلویزیون شبکې سی این این سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښيي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کوي اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. پر ایران د اسرائیلو د بریدونو څو ورځې مخکې لوړپوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا وکړه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسي بیا سینین ته ویلي ایران لا کلونه اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس خبرداری ورکړی چې روسیا د سایبری بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغې چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې په پارلمان کې وینا کولو ویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري له خپلو سرتیرو نه په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغه په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي چې له ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د ترانسپورت وزیر حمیدالله خونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره خبرې کړي او په دې اړوند نور مسلو سره بحثونه کړي دي. وړاندې د خونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقابات ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره زمینه برابره ده. او روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید کړی چې نن یې د مرګ ژوبلې شمېرې هم زیاتې راپور شوې دي. ویل شوي چې په پلازمینه کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژلي او له 100 څخه زیاتې ټپیان کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در به در رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونه زما په نظر کې
ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. افغانستان د مهال په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د ګاوان سیمې او لویدیځ په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تیره بیا د کډرونو تېښته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم تود کړی. د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ سکه لاس مهال را رسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او ډله ډله اخراجېږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې دغه ناورین ته نوی اړخ ورکړی او ممکن ګڼ شمیر کې افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانې شي. له افغانستان د ګڼ شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کدرونو تېښته دوام لري؟ آیا هیله شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په دغه ناورین برلاسه شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دی لیکوال او د چارو کتونکو ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل. تاسو اوریدونکو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سي چې خبرونه ته زنګ را ووهی. له استډیو سره د تماس شمیرې دي چې کولای سي اړیکه ورته ونیسئ که د اړیکه وسنه لري. یوازې لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به تاسو سره بیرته اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00422112501. بل نړیواله شمیره ده 00422112501. که چیرته واتساپ لري زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه ونیسئ 00422312011. په دې لچې اړیکه ونیسئ. ورزو ډاکټر صاحب ورداک سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سټډی مشي، څه فکر کوئ له افغانستان په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنا دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
سلام علیکم. زه د خپل پلار کیسه وکم. زما پلار په 1980 او 1990 لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمنی د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلا. هغه ما ته قصه کوله وایي په جرمنی کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلا د جرمنی پاسپورت کې د پاسپورت چې کنټرولوي دلته به ورته وی چې ته 3 میاشتې په جرمنی کې پاتې کېدلی شي. هغه به ورته ځواب ورکوه چې نه، زه یوه ورځ هم نه پاتې کېږم، زه بیرته مې خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړې پیل شوې د ما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولی. نو د ما په نظر زیاتره افغانان په همدغه 40 کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبی پریښودلی دی چې دوی هلته آرامه او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1980 کلونو کې روسان راغلل، یوه څپه شروع شوله. بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غني حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستانه. یو مهم علت یې همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالۍ نور علتونه هم شته دي، لکه فقر. افغانستان تر اوسه ننه همدا اوس یو د دنیا د غریبترینو هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب وردګ، دغه راځم ستاسو دغه لمړنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت د افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلود چې په جرمني کې تر 3 میاشتو پورې پکې اوسېدلی سو. امام چې اورېدلی دی وای هغه وخت کې چې چا د افغانستان پاسپورت درلود نو اروپا ته بدون ویزه راتللی سو، یا جرمني ته چې هغه وخت کې راتګ د خلکو ډیر وو. دا څه وخت له تاریخي پلوه ممکن ډیر ځوانان زما په شمول دغه ارزښت باندې خبر نوي یا خبر وي چې درته ډیر مهم نوي معلوم سوي دا د شاه وخت او د ظاهر شاه وخت کنه لغنه مخ کې وختونو کې وروسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت
د ظاهر شاه په وخت کې و چې نونا سوا شپږتیا کې د امریکا ته تلا او درس وی او ماته دا ویلي ذکر په یاد چې زه الته تلویخت هغه وم او ورځ وم د مور تلویختیم وه نو دا مې دقیق په یاد 1918 کې وه او بیا وروسته هم دای تللی دی.
نو آیا هیلی شته چې بیرته همغه خوبونه راژوندي سي، همغه هیلی راژوندي سي، افغانستان داسې یو ټاټوبی وګرځي چې دغه 8 میلیونه کسان چې ترې راوتلي دا بیرته ورسي، که ټول نه ورځي لږ تر لږه نیمایي بیرته ورشي او نور له دې وطنه د ځوانانو تېښته، د کدرونو تېښته ودرېږي؟
والا ډیره سخته ده. افغانستان فیلن که څه هم اوس پکې امنیت راغلی دی خو خلک آرام نه دي. خلک د ډوډۍ خپل اولادو ته د ډوډۍ ورکولو توان نه لري. لکه وخت مې چې وویل شول د جګړې تر څنګ فقر یو لوی عامل د کډوالۍ دی. په دې وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې هم دغه د اقلیم تبدیلیدل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته ځي او دغه علت کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې 2 کاله مخکې کابل ته تللی وم ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې. نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه، ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبونه نه کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې را سره پاتې شئ. تاسو لږ زره دمه واخلې ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به د خپل بل مل مسره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، میکروفون تاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ حمیدین د کابل په لین کې.
ښه، مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشي. د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او تاسو په نظر لامل څه دی چې 8 میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خور ور په ټول نړۍ کې ورته یو ناورین خور شوی دی. موږ ګاونډي ملک ایران دی، د دې مشکلاتو سره مخامخ کیږي. سوریا ده، ورپسې پاکستان دی. اقتصادي حالات یې ډېر ضعیفه دي. متوسطه معلومات څه چې پاکستان نه څه ډېر خلک مهاجر شوي دي، نورو ملکونو ته تللي دي. امنیت وضعیت یې خراب دی، خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي چې په کابل کې اوبه نشته، الحمدلله ورته حکومت یې ته متوجه دي چې د پنکیر صاحب په پیپو کې اوبه راولي او د کابل له ټکو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کوروت اوبه ورکړي او د کوڅې پی کانال روان دي. او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري اندرې پوړه پلونه جوړي چې پر سړک باندې برکی چرایي باندې اوس په زمینی پل دی، هوایی پل دی، او د ځمکې پر سر باندې پل دی، او لارې برابر شوي دي. نو کرار ان شاء الله ملک پر ترقی باندې روان دي. دکړه زموږ خاص مد ملک چې ټول مشکلات به امنیتي جوړ کړی وي، څنګه جوړ کړی وو چې وای اداري خپل کار ته نه وخلاص او نه خپل کار یې کولای شو. وته الحمدلله ټکو باندې کله جمهوریت په وخت ورونه دي او کله امارتي ورونه دي او د ولس ورونه دي، ټول یو ملت یو افغانستان دی. او چې تا ګولي ګلزار باندې الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریت ورور سره کېږي په جمهوریت کې وظیفه او په جمهوریت کې خدمت کړی وو، هغه ورونه هم ډېر پچاله دي او کله امارت کې دي هم پچاله دي، ولس هم پچاله دي. دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې تناسر روان دي. په ټول نړۍ کې وڅکتور ته وګورئ، یو ایم پر مجرو نړیوال اداره په داسې کال کې مرستې نه بند کړي، یو ایم او مرستې بندې کړي، ځکه چې نړیوال هم د بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دی، چې لږ صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. موږ ملک ته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانۍ و. نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته ویله چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت به دا ولس دومره په جذباتو راوستي چې جاپانۍ چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي. نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دي او موږ پارک نه سره لرو چې پرون څوک وم، نن څوک یم، سبا څوک یم، ټول یو ملت یو افغان دی. نو انشاءالله زموږ د ملک به پرمختګ وکړي.
بله، نو اوس خو دغه شمیرې ښیي چې 8 میلیونه کسان کډوال شوي او ډېره برخه یې په دې وروستیو 2-3 کلونو کې سره لدی چې تاسو هیله من یې او وایي چې د کابل وضعیت ښه دی، په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر پخوا کلونو ته. نو بیا څه فکر کوئ د ځوانانو تېښته ولې روانه ده، او کله چې دغه د پاسپورټ ادارې ته سړی ورسي بیا سړي ته اندازه لګېږي چې ځوانان څومره د پاسپورټ په لټه کې دي، ځکه د پاسپورټ اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای، تر ډېره دغه د قاچاقبرانو بازارونه ورسره ګرم شوي دي، دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې اسي روسیې خواته وړي او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي، چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کېږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ما ته یو خط وکړ، پاسپورټ راته جوړ کړم، سبب یې درکور کوم ان شاء الله. نو ته پاسپورټ په اداره کې دغه نه غاڼه ګورند لکه څنګه چې تا خبره وکړه. خدای دې خبره دې چې موږ افغانان د 40 کال چې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو، په هغه نه قوي اقتصاد باندې مختصي وي دي. نو دې او ته ماغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي، نو دته د افغانان چې دې څه د ژوندۍ د چې په چیرې او ټول کې ده د چوکات ته یو دم لیدل د یو ټول کالو یو څوک آزاد زندگی کړی او ته وسه غيو امر بالمعروف علی یو چوکات اتی. نو اکثره وجه دغه یی دغه وجه ته د پکر د وجه ته نه دی د ته دې دغه زندگی ته چوکات ته نه ورته بدل ستفتی. نو په دغه وجه باندې دی خارج ته د ځوانان دی اقتصاد د وجه کده هر چا د کور معلومات وکي د فامیل یو کس ته ټلیفون وکي هغه کس دا درته وایي چې د الک مستقلاق لري دی او متدا معلومات ته چې دغه کابل ته خلک به چې د نیمروز پر باډر خپل قربان پیدا کړی دی بیرته راګرځولی دی. نو د ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختصي وي دي، په دغه یاتي باندې مختصي وي دي. نو لږ درته وته چوکات جوړ دی، اداره جوړه ده، د اداره کې زندگی دې ته دی ډېر سخت ده. نو یو څو کال بعد به ان شاء الله او کال دوه درې کې به ځوانان ورو ورو سره عادت کړي، اسلامي ټولنې سره به عادت ونی شي، مشکلات په اړه حل کړي.
بله، کور ودان ډیره مننه، سلامات اوسې. یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
وعلیکم السلام، دلمن ولایت نه یاره کني وای دي شو لسوالینه.
ها، دي شو لسوالینه په خیر راغلی. تاسو له نظر له افغانستان د کډوالۍ د لوش میر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدل شي؟
دا لري موږ مهاجرین راغلي او کسه کسانان برته واپسې باندې روان دي، کاروبار نشته دی، پاري نشته دی، اقتصاد ضعیف دی، اکثر ایران ته ځي، اکثر ترکیه ته ځي، اکثر دوبی ته ځي.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې، یعنی تاسو هغه کسان چې په خوا کډوالۍ کې وای وس پرته وطن ته راغلي؟
بله بله، ما خپل په لاور کې رحیم خان کې مو وخت تر کړی دی، اوس راغلم غوان کډوال یم.
څومره وخت کېږي وطن ته راستون شوی؟
نه، یو کال کېږي ان شاء الله.
ښه، او تاسو په زور راوستئ که په خپل خواخه راغلئ؟
یا خپل خواخه راغلی، مهاجر عادت ډېر نازک بره راغلو افغانستان ته، خپل وطن ته.
او دلته وطن کې
کاروبار
نشته، کاروبار روزګار څنګه
ده؟ بالکل سره ډوډۍ تاریا آیا نه پکې تاریا نه.
نو څه کوي دلته به کاروبار پسې ګرځي او که بیا خدای مکړه که ځینې ځوانان بیا کوشش کوي چې د کډوالۍ ژوند غوره کړي؟
کډوالۍ ژوند څه دغه ته مجبور یې چې بس کډوالۍ ژوند غوره کړو، کاروبار نشته دی، اوبه را باندې وچستی وي دي، بزدریانې مو کوله، هغه رود را باندې وچستی وی دی، بالکل ډېر زیاتې دي.
خا کور ودان سلامات او سیل دیشونه په دهیل چې دغه استونزې مچ یاد کړي دغه استونزې حوار شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ملمنو ته ستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري.
خیر څنګه نن ستاسو تاسو ته ټول ګډونوال ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ وياس. لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو دغه موضوع بشپړ کړی او نن وخت راکړه د خیر سو کور ودان سا او مخ کوم اوریدونکو چې وغه کېدو ښه خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر روس وغه کېدو لږ خپل له افغانستان ډیر مخکې ماجر شوی ولما یعنی بیخي وړو کوي ولم خو دې کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرې باندې کړل او ما پیلا دا څو کاله کېږي شل کاله کېږي زه همدلته افغانستان کې اوسېږم او خپل کورنم دي یک سات وجه باندې یک سات خو له صفر سره صفر ډول په دې خاطر باندې کار باندې نه نسته نورو جانو چې مقصد لکه مخکې چې جمهوریت ټیم کې شول په هغه وخت کې به موږ سات رال په موږ ساتو کې ټولو کار کول اما اوس هغه کومه مشتاتو باندې یعنی معنا کار کیږي او پیلن کار روان ده. زه ته وایم چې 50 نفر کڼور وي پکې یعنی معنا یې
بله مخکې غوړیدونکو لقابل علي کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي ځوانان وای دی لپاره له وطن تختی چې دوی باندې یو څه کړی تنگ شوی ده امر بالمعروف وزارت یا کارکونکو کې تنگي تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوړیدونکو سره زموږ غاړي کې پرې شوی ده د غوړیدونکو اړیکې نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی وای چې په وطن کې خصوصا کومه سیمه کې چې دای ووسی هلته بیکاری ده او ځوانان د بیکاری له کبله مسافرۍ ته زړه کوي. یو بل اوریدونکي هم راخلو بیا راځو مېلمنو ته ستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري. مهرباني غږ مو ډیره مننه موږ جوړ یو ته څنګه یې صحت څنګه ده ښه انشاء الله اورم غږ مو راځي
خبرې
مهرباني وکړئ خبرې وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه کې د کډوالۍ په ناورین خبرې کو. مهرباني غږ مو وصل دی خبرې وکړئ تاسو غږ لرو. او مهرباني خبرې وکړئ غږ مو راځي. اورم وو فکر کوم د مهرباني خبرو ته ادامه ورکړئ خبرو کې مدامه مره ولې چې بیا ستاسو غږ پرې کیږي. مهرباني فکر کوم د اوریدونکو زموږ غږ ناوري له د سره مخه کوو اوریدونکو کچیر ته اړیکې نیسي موقعیت سم انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي نور اوریدونکو او ستاسو غږونه مختصم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل مل مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل سب ستړي مشي ستاسو ارزونه او مندنه څخه څه لامل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستانه د محل کډوال دی؟ البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خبرې کړي دي ممکن غیر رسمي شمیرې لدین هم زیات وي.
زما غږ درځي تاسو
او غږ ملري عمرخیل سره مهرباني
سلامونه نیک هلی تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل افغانانو ته نیک هلی احترامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې دا د سیمې د هوادونو په پرتله د افغان ماچرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، سیاسي بیثباتي او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنی او بیثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیون افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډیر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیون پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان ماشرین دوی خپل هیواد نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو ته، امریکا، استرالیا منځنی آسیا هیوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، ماجر شول. نو دغه عمده عواملو چې ما تاسو ته ویل ممکن نور په کور دننه هم ځینې ماجرتونه ترسره شي، یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو عملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه، او دغه د ارقامو له مخې تقریبا تر 1.5 میلیون پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم ورسېدل، چې دا په خپله دغه د بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او هره ورځ که تاسې فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي، او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي، اکثره خلک چې اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري، یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د میرمنو برخه ده، او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړی او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کول لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړی. او په زمین کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته باسواده لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عوامل او دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ
کور ودان عمر خیل صاحب را سره اوسه. ډاکټر صاحب یحیی وردګ، تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب وردګ سره اړیکه پرې شوې. عمر خیل صاحب، تاسو ته د پوښتنه راځي کوم، تاسو په لاندو کې اشاره ورته درلوده چې له افغانستانه د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفي پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت د غزوانانو ته د تهدیدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دا غا د پخوانی حکومت پلویانو یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکو یا د هغوی په اصطلاح همکاران وو. اما که واقعیت ته وکتل شي، یو څېړنه ازادي راډیو کړی و، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخه متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغه مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغه مثلا کې د انجینرۍ د برخې متخصصان او کادرونه وګورو، زه پیژنم زموږ شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې ښه انجینران وو، اما اوس ځي هغه امریکا ته کډوال شوي دي، هلته دغه خپل کارونه مخته وړي. دغه هغه څومره محسوس دی او څومره اوسنیو چارواکو ورته کار کړی ده، فکر نه کوو چې دغه سلسله دوام ولري؟ نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمی په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوږی وي.
لودین صاحب، وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او په همدې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نه وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر به وي، اما تر 1.5 میلیون پورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایه او نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کادرونه ول، د پوهنتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د ټپ په برخه کې تاسې کوینئ ډیر زیات زمونږ هغه ډاکټران او هغه متخصصین چې هغوی ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسری او ډاکټراوې درلودل، دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکی برخو کې هم دغه سیده د انجینرۍ د برخې ډیر تکړه پیاوړي انجینران هغوی هم وکښېدل. د ښوونې روزنې په برخه کې ډیر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، نه یوازې دا بلکې لیکوالان، ژورنالستان، شاعران. وګورئ تاسې څه موده مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولیده چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او د هغې په کتابونو باندې بندیز ولګېده، نو دا په دې معنی ده چې دغو خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وه. کله چې د یو لیکوال پر کتاب بندیز لګېږي نو هغه مجبوره ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په برخه کې تاسو اوس وګورئ، ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زمونږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن یې پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقونو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه اقشارو چې دوی وطن یې پرېښوده. سمه ده، په دغې کې به ځینې هغه اشخاص و چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه، مقننه او قضایه قوه کې کار کول. اما د دینه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقونو یا د مدني ټولنو فعالین شول، هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشارو پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلاني تښتېدلی یا فلاني جمهوریتان او دا، یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول، اما ډېرې برخه خو هغه عام افغانان ول چې دوی فقط په علمي او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل. د پونتونی او استاد او د یو تخنیکي او مسلکي پونځي استاد نو هغه په سل سیاست سره، خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، ننګرهار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د کندهار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ همدغه استاذي او همدغه واچ دوی د دیش او سلويخ کلونو دوی تجربه درلودل. دوی چې کله به کور په کور کې ناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه، شپږ کسه، اووه کسه، اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو، ماشومانو او د راتلونکو لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل. نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ تاسو وینو چې په دغه څو میاشتې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند د لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پښتنه کې وي، فقر ده، بیکاري ده، او لږه ده، کار نشته، یو تعلیم یافته ځوان د پاره چې هغه پونتونې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عواملو چې په دې اخرو کې د 2023 کال نه وروسته هم د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل هغه سوره خپور کا، ډیر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا ارقام وګورئ، ډیر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته، او په دې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لار د لاري اروپایي هیوادونو ته راغلل، چې په هغه کې له سوریې کپټولیز ډول حساب کو د سوریې نه وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې د دویمه لوی کټګوري ده چې آلته اروپایي هیوادونو ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دی، اما جرمني د افغان ماجرینو دغه د ډیر افغان ماجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي. اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات همدغه کړکېچن حالات ده. نو دا په خپل د افغان ماجرینو باندې هغه ماجرین چې د غوښتل له ایران نه نور اروپایي هیوادونو ته راشي هغوی باندې به هم ناوړه اغېزه وکړي.
بله کور ودانو مرخیل صاحب، زه د بحث په دوهمه نیمایي کې همدې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې جای افغانستان وي او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپل بې ځای شوو ته یا خپل ستنو شوو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تم کیږو. یو اورېدونکی راخلو، بیا راځو ډاکټر صاحب برداک سره خبرې کوو. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ.
باید ایمان کبھی کا محترم اسد اللہ الدین صاحب سلام اللہ تعالیٰ دا زادی راڈیو ٹور کا حرمان تم تمام فرادی اوپ شروع جوڑ بیس
دیر مندنا اتل سب زمک دائمی اور دن کے ستری مشای دا کڈوالی دا ناورین دا مخنیوی لپار استاس پا نظر سکول پکار دی
اللہ دا خوش آلہ تیو سلام یل ورے تمام اسد اللہ الدین صاحب دیر شایستان وزو مٹا کلی دا کڈوالی خو لدین صاحب محترم بد بختانہ بھائی چوا ما چ دا شل کال نہ دا تلویش کال افغانستان خلق چدی ماجر دی پ بیلا بیل ہوادن کی یعنی کاغذ تاس ایران وګوري که پاکستان وګوري مثال د خبرې خودل ته حکومت څه کار نه دی کړی. اسد الله الدین صاحب کتیر حکومت او وسنۍ حکومت د خپل ماجور د پاره دی باید غم وخوري. اوس دا د ایران کې لکه امیر مات اشاره وته وکړه د اسرائیل او د ایران جنگ دی. نو دلته خامخاز موږ افغان کډوال ته ځان رسېږي، د کالته په کلو کلو یا میاشت یا په کاډه تللی دی یا د کاروبار د پاره تللی دی. نو اغېز به ډېرې بدې زموږ پر حکومت باندې دا غږ د محترم اسد الله الدین صاحب چې خپل د مهاجرو غم وخوري که شش کال خپل مهاجر ته دغه زمينه برابر نه کړه راتګ پر کال مثال پاکستان هم مهاجر راړي بل کال راړي بل کال راړي. نو په کار دغه محترم اسد الله الدین صاحب چې سر د وسلام مثال ورته په کاروبار سي د نومرو ځای نه ورته برابر کړه خپل مهاجر راو باسي په هر تو د چی مثال کپ پاکستان کې کپ ایران کې مرز ضرورت ته تل راځي او تل شدي چې وس پر وخت د چاره مهاجر خپل کورونه تراشي. محترم اسد الله الدین صاحب
بله کور ودان او اتل سه په کور دننه د محل امکانات څومره دي؟ مخکې وریدونکو له دیشونه اړیکنی ولې ود هلمند ولایت وای زله پاکستان راغلم لا اور نه یو کال کیږي وای وزلت وضعیت خراب ده د بوله پاره وبنشته چې زمکی په بوکو. نو اوس وای بیرته غواړم چې وزمه. نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې درنه دیتا شرایط برابر نه دي چې کډوال دی بیرته راستان شي.
بالکل اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موضوع دی کله دا ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه الدین صاحب. وچکالی خو په هلمند کې په ټول هلمند کې بادوامیان په ټول افغانستان کې تاسو به ښه معلومات ته چې وچکالی ستون سره مخامخ دي خلک. خو خبره ده چې دغه د سیونیاش کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه. نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه دلته غنم له اوله نه بیا زواره له مال څنګه مثال دعوا ورسله پاکستان حکومت باره ول چې ظلم را سره ولاکه یا ظلم را سره کړی دی. پاولو کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي. نو موږ خپل خپل خاصره لې چې واره خبره کړي نو مال د حکومت او کاروبار او د زمينه د ته برابر کړ باره ول چې حکومت تقریبا 15,000 کالدار د یوې لاري کرایه و دا غزا سره یې ټول دلته د بارانچې پورې د بارانچې څخه بیا درته غزا پورې مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکات د وچکالی او دغه کاروبار. محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کې لودین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل تر مخامخ دي چې د کراسي د استوب نزاعین نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه د نور ان شاء الله کاروبار خدای مهربانه دي په کرا کرا سره پر حکومت مزدا ځغ دي چې د کډوالو د طالغه مو خړه ده کډ مزه کډوال دي نو خاپه بده لودین صاحب حکومت باید د کډوالو غم وخري.
کور ودان اتل صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مونی ولا باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته. ډاکټر صاحب تاسو را سره یې مننه. څه فکر کوئ د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکي؟ ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګڼ شمېر کې افغانان راستانه شي. داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي. البته که دغه جګړه دوامدار کیږي اوس لا ډېره په پایل کې ده، ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیې ته ایرانیان د مهال د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي.
بله او لکه په افغانستان چې په د تلویختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوي دي او کیږي، یعنی لوی ترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې. همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هیوادو ته پراختیا ومومي له بده مرغه تاثیر ولري.
او فکر کوئ چې په هیواد کې دننه داسې شرایطو باندې کار وشي یا داسې شرایط به آماده سي چې دغسې یو حالت آمادګي سته؟ ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت اوس مهال یوازې هغو کډوالو ته آمادګي لري چې له پاکستانه ستنېږي، هغوی هم ګیله مند دي او وایي چې هغسې رسیدګي ورته نه کېږي لکه چې لازمه ده. که له ایران نه ډېر شمېر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایراني وګړي ځي، چمتووالی ورته تر سترګو کېږي یا دغسې حالات ته چمتووالی شته، امکانات شته؟
الله، زه خو د چمتووالي نه یم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولی دي یا به ونیسي. دا خو یو اضطراري حالت دی. خو یو خبره زه کولای شم، یو خو داسې اضطراري دفتن یو مشکل پیدا کېږي چې هغې سره باید اضطراري عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې. خو یو ځینې شیان چې زه ویلی شم، لکه مخکې چې وغږېدو، د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره یې چې ونشي، هغه اساسي علتونه یې باید حل شي. لکه همدغه جګړه چې ده، بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی، او اقتصادی بل علتی اقتصادی ستونزی دی چې فقر او بیکاری دی بین اولاره شی، زراعت او صنعت تا توجه وشی، لکه دی کشتتی کانال همده هستی، نور بنسطیز اقتصادی پروژه باید جوری شی. بل علت یه اغازن فرهنگی محدودیتونه چې په افغانستان کشته دی، لکه یو چاوم مختوال راکا چه والا لوری غاری تب وویه یه او تب په افغانستان که نیشی ویلی، دوی په دی فکر که دی چه دا خارج تا ولار شی. او بل علت یې همدغه وچکالی او د اوبو نشتوالی او د طبعي پیښو دی. نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤلین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بله موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم، هغه دغه ده، د کډوالۍ د پاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دیتا پول وی، یا پول د انګلیسي اصطلاح، یعنی را جلبول یې دادي. ما دلته په جرمنی کې په داخرو هفتو کې څو ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره سیاسی یا کومبل مشکلی ندلوده، بلکه هغو د پاره آلمان یا نور هیوادونه دغسې یو لاره برابره کړې ده چې که ډاکتر وي یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وي، دلته راشي او دلته د دوی د پاره کار او خدمت وکړي، چې کیدای شي په راتلونکي کې دغه کتګوري هم زیاد شي. لا نور هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې که د یوې خانه د ځوان ډاکترانو د پاره او د کورنیو د پاره یې ښه کار دی، خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښت زیات سرمایه گذاری شوی ده، او دا چې په افغانستان کې مکتب ولولي، پانتون ولولي او بیا تربیه شی، آماده شی کار و خدمت، او بیا ولاړ شی بهر هیواد او الته د هغوی د پاره کار وکا.
بله کور ودان وردک سب سلامات او سی ورزو او بل مل مسره خبری کو اوریدون کی فکر کوم دا مهر استودیو سره ندی وصل دلته فیسبوک کی هم یو شمیر مینوال را تخپل پیغامونه او نظرونه پری کی دا به هم زوروست شریک کم راځی شه د بحث په پایشی بو کی لګزره پدې ته هم شو چې هله مندی څومره د عمر خیل سب زده پختره تاسو نه کوم بیا به وردک سب سره دا بحث را ټول کو آیا هله شته داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره هڅه کوي دغه کوم پیشنهادونه چې وسول دوی ته د عمل جامه ورغوندي مخکې اوریدونکو زنګ وهل کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی بیکاری دومره محسوسه ده او اقتصاد ښه دی او حکومت وایي پلان لري چې په ښارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره یعنې د مهاجرت د مخنیوي لپاره وایي اقدامات شته هیله مندي شته که چېرته عملي وګورو یا هم هغه واقعبینانه نظر وکړو آیا داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسني بحران یو څه وتلی وي او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بیرته ستنېږي لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد کړه سوریې ته اوس ډېر کسان بیرته ستنېږي او دغه کوربه هیوادونه هم اوس سوریایي کډوالو ته وایي چې اوس بیرته لاړ سئ ځکه وطن مو جوړ سو وطن مو له بندیزونو ووته او وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنېږي افغانستان کې آیا دغسې امیدواري شته چې حالات به دومره حتی بدلېږي چې کډوال بیرته ورستانه شي
لودین صاحب وګورئ دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري څه پلانونه دوی کډوالو ته لري دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي او د یو افغان په توګه موږ هم الان وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي هغه څه منظم برنامې چې پخوا که څه ناڅه حالت داسې و چې په حال د هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو سفارتونه خلاص ول افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پیژندلې وه د هغوی مرستې د هغوی کومکونه اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی ته دوی هلته خلاص کړي دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د ستر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي یعنی دا په خپله په دې معنی ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپل نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي هغه تماس قطع شوی دی نو تقریبا اوس دا د سیمې منطقوي حالات او بحرانونو ته موږ او تاسو متوجه شو نو ایران ویلي وو چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو د وړاندې دوی ویلي چې تقریبا 5 میلیون افغانان دوی په ایران کې مهاجر دي چې هغه 2 میلیون غیر قانون غیر یعنی ثبت شوي نه دي او دغه نور څلور میلیون دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته او په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزه هم درلودل دوی د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي بیا دوی په جبري بیا یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي پیسې ته اغوستل کېږي په همدې توګه دا نن موږ او تاسو ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات دا خپل یوه ستونزه ده په دغه حالت کې چې اوس ایران په خپل د جنگ په ډګر کې ده یعنې د جنگ کې داخله ده دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي خو سمه ده یو څوک به قاچاقي راغلی یا اسناد به نه لري پاسپورټ به ترې ورک شوی وي په لاره کې به یې پاسپورټ غورځېدلی وي ویزه به یې ختموي اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت دم دغه افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي د ډېرو خلکو بچیان دي زامن دي د کورنۍ غړي دي اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه تاسې باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کړئ تاسې مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر ښکته کېږي او کس په ویډیو اخلي چې دغه د موږ افغانستانیان نیولی دي، ماجر مو نیولی دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زموږ ګاونډیان هم له ماجرو سره ډېر زیات هغه تبیزامیزه چلند نه دوی کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې دغه حالات خراب شي نو طبعا چې دغه ټول ماجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له ماجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې هم له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې وته چا جوړ کړی یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات، ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو د یونیسی آر له لارې په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان ماجرین چې غواړي بېرته خپل وطن ته لاړ شي. یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړې حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده اماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو ماجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو ماجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسو خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د ماجرات په پټګر کې، د ماجرات په مسایلو کې، دا په خپل په افغانانو باندې یو فشار ده. دا په خپل د افغانانو یو نوې شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقوقو مدافعین دي، دوی د بشر حقوقو چغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس واچوي چې افغانانو ته یو روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستانه دوی راغلل، د هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لونې لري، دوی د دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کېږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کېږي، سره دې چې ادارات دومره د موږ چې په رسنیو کې واورېدل ومولسل، هره ورځ تحقیقات شروع دي. تقریبا په تېر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقیص شوي، بستونه یې تنقیص شوي، ورته ویلي چې نور موږ تاسو ته معاش نشو درکولی. دا په دې معنی که معاش ورکولی شو، نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړ، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان مېرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې هغه ښه هغه لوستې قشر مېرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بېچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا په خپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د ماجرات په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول ماجرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سره دې چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول مهمه مسله یوازې جګړه نه، بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالیستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیذ شوي دي، یعنی دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته ښیم، نو دا په خپله یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب، ډیره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې ده هواری او د کډوالۍ لمن ور سره ټول شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم او روسنۍ او چارواکو ته نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول شي، ک مخې نه نیول کېږي لکه تر لګه راکام شي؟
او
په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي. خو هلته باید مشروعیت راشي، هلته باید سیاسي ثبات راشي، دولتي او د نظام اساسي جوړښتونه جوړ شي، تر څو بیا د خلکو باور رمانځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثباته نظام چې راشي، او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبه، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلي کې، په خپل ټاټوبه کې، په خپل هیواد کې ښه وګڼي، با امنه یې وګڼي، او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه یو وخته چې یاده شو، د علتونه او مجبوریتونو باندې باید کار وشي، دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره. یعنی داسې په آسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خو باید دولتونه دوی آرام پرېږدي، آزار ورنکا، او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پرېږدي. او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که، او د خپل بیا مثبت تاثیر درلودلی شي وزه خلکو باندې او په کډوالۍ باندې.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب وردګ، ډیره مننه. اوریدونکو، مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو، لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
Let me لیونه لیونه